سلامونه او ستوري مسول وخت د غرمې دورس په جسوي نن د زیارت ورځ د 2012 میلادي کال د جولای د 10 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په یو بل خبري غړي کې مزاحمت کوي کار او سلام لکه ویل دا روغتون شر بس د پاکستان خبر پښتونخوا او افغانستان لپاره یو شمېر رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو پیل به له خبرونه وکړو. خبرونه د سهار عالم نومونه
سره مشرونو به دمه خبرونه لنډیز. د پاکستان د پوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ډاګه د بحث کولو غکړې. د جمعیت العلماء اسلام موفی ډلې مشر وایي د پاناما اسناد مقدمې هدف یو منتخب وزیر اعظم له واکه لرې کول دي. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کېدونکې روباټي سیالۍ کې افغان جنکو ته د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ډاګه د بحث کولو غکړې. د پوز مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پینډۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه یو سیمینار ته وویل. په کار ده چې د اقتصادي کاریډور په ټولو اړخونو ښکاره بحث وشي. د ده په خبره باید ولسي ادارې او خلک له دې راهدارۍ ګټه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پوز به دې پروژې ته تحفظ ورکوي خو په کار ده چې نورې کمی ادارې هم په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. د برس حال کې ده چې زیاتره سیاسي ګوندونه او پښتانه کم پرسته وایي چې د پاکستان چین اقتصادي کاریډور په داسې نقشه جوړول کیږي چې زیاته ګټه به یې پنجاب ته وي خو مرکزي حکومت بیا دغه تور نه ردوي. د جمعیت العلماء اسلام موفی ډلې مشر وایي د پاناما اسنادو مقدمې هدف یو منتخب وزیر اعظم له واکه لرې کول دي. مولانا فضل الرحمن پرون په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د پاناما اسنادو پر بنیاد د روان کړکېچ مقصد د درغلیو مخه نیول نه بلکې د یو منتخب جمهوري حکومت غیر مستحکم کولو خفیه ایجنډا ښکاري.
اوس که د دې پشا یو ایجنډا وي نو د مقتدر قوتونو د ایجنډو په مخه کې موږ وړاندې هم په رکاوټ جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې او که چرته دا هم یو ټاکلې شوې ایجنډا وي نو کېدی شي موږ د دې په لاره کې هم خنډ جوړ نه کړی شو.
که څه هم مولانا فضل الرحمن ونه وویل چې خفیه قوتونه څوک دي خو دا په داسې حال کې ده چې د پاناما کیس په لړ کې د ګډې پلټنیزې ډلې راپور ته راتلو وروسته اپوزیشن ګوندونه وایي چې په رپورټ کې وزیر اعظم او کورنۍ یې قصوروار ګرځول شوی باید استعفا ورکړي او حکومتي ګوند دغه راپور نیمګړی ګڼي. د خبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو پر امنوی. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر له دفتره پرون جاری شوی شمیرې ښایي چې د روان کال له جنوري څخه د جون میاشتې تر پای پورې د تیرو وختونو پرتلا د ترګرۍ په پیښو کې 83% کمی راغلی. د پولیسو شمیرو تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترګرۍ 1% وړې پیښې شوې خو یوه هم غټه پیښه نه ده شوې. خو په هم یاد موده کې په 2014 کال 409 په 2015 کال 104 او 2018 کال کې 146 ترګریزه پیښې شوې دي. د قبایلي میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په فاټا کې د میرمنو له حقونو په سرغړونه اندېښنه ښودلې. پرون په پېښور کې له مشاهدو سره په خبرو کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي شاهد شاول چې ځینې قبایلي میرمنې د رواج په نوم په زوره د ودونو او کورنۍ تشدد په څیر له یو شمېر مسلو سره مخ دي.
د رواج په امبریلا لاندې هغې سره مسلسل ظلم روان دی، د سلیوري په شکل کې، ډومیسټک وایلنس په شکل کې. او مسله دا ده چې هلته کې څوک حکومت نشي رسېدی ځکه چې هلته کې لاز نشته دی.
حکومتي چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي د جولای په 19 د قبایلو د حقونو لپاره کېدونکي لاریونکې به د قبایلي میرمنو مسلې هم راپورته کوي. مشال ډو ته وګستی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کېدونکې روباټي سیالۍ کې افغان جنکو ته د برخې اخیستو اجازه ورکړل شي. د خبر د سپینې ماڼۍ ویان دی د جولای په 12 کړې د افغانستان له هراته شپږو ښځینه زده کوونکو د دې لپاره درخواست کړی و چې په 14 جولای شروع کېدونکې یادې نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي خو د امریکا بانو چارو وزارت د دوی د ویزو درخواستونه دوه وارې رد کړل چې پرې غټ ولسي غبرګون را مخته شو. وروسته ترامپ پر دې مسله خبر شو او مداخله یې وکړه چې په نتیجه کې یې دغه جنکو ته اجازه ورکړل شوه چې د لس ورځو لپاره امریکا ته تللی شي. د امریکا د منوتورو وزیر ریکس ټیلرسن باید نن له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. ټیلرسن پرون د سعودي عرب له جدې ښارا کویت ته ولاړ. د په جده کې د کوربه هیواد بحرین او متحده عربي اماراتو د بنوچارو له وزیرانو او د عرب له باچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې وکړې. ټیلرسن غواړي چې د دغو دریو عربي هیوادو په ګډون د ځینو نورو هیوادونو او قطر روابط بیرته عادي شي. سعودي عرب او متحده عربي اماراتو بحرین او مصر تور پورې کړې چې قطر له ترګرو سره روابط لري او له ایران سره یې اړیکې ډېرې نږدې کړې. دغو هیوادونو پر قطر یو لړ بندیزونه لګولي خو قطر د تورونه رد کړي چې له ترګرو سره روابط لري. د امریکا ولسمشر وایي هغه نو خبر چې د تر ټولو مشر زوی د صدرتي کمپاین دوران له روسي وکیل سره ملاقات کوي. خو نوموړی وایي هغه د دغه متنازعه کار لپاره خپل زوی قصوروار نه ګڼي. د جولای په 12مه رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پوښتنه وشوه چې آیا د تم معلومات وو چې زوی یې د روس له یوې وکیلې سره د 2018 کال په جون میاشت کې ملاقات کړی و. د دې په ځواب کې ټرمپ وویل نه، تر دوه ورځو مخکې پورې ماته نه وه معلومه. د امریکا ولسمشر زوی ډونلډ ټرمپ جونیئر په یو ایمیل کې چې په دې اونۍ کې یې خپور کړ ویلي دي هغه ډېر په خوښۍ سره له هغې روسي وکیلې سره د ملاقات لپاره رضا شو چې په اړه یې ورته ویل شوي وو چې دا د روس حکومتي وکیل ده او داسې معلومات لري چې په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ مخالف کاندید هیلي کلینټن ته نقصان رسولی شي. دا ته دې مهاله د مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسی بای له محمد عمران اورو. نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.21 روپۍ او 1.22 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.65 روپۍ 50 پیسې او 1.8 روپۍ 25 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 85 پیسې او یو کم 1.5 روپۍ. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستان نه 3.5 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 3.9 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوسته موسم حال د موسمیاتو د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې د نری باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 31 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ وي.
سره له مومندو چې خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او محمد عمران د موسم او کنسي حال درکړ. په روانه غړي کې ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستاني فوج مشر د چین پاکستاني اقتصادي راهداري په اړه د پډاګه بحث مباحثه کولو ځخ کړی. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د پاناما سادو مقدمې مقصد ټاکل شوی وزیر اعظم له چوکۍ پوری کول دي.
دا عدالتونو د سپکاوي څخه توبه وباسم، خو په احترام او ټیټ سر دا خبره کوم چې آیا دا ټول هر څه د اداري فساد د ختمولو لپاره روان دي که نه؟ دا هر څه د میا نواز شریف د راغورځولو لپاره روان دي.
د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د تېرو کلونو په پرتله سږ کال تر اوسه د ترهګرۍ په پیښو کې 83% کموالی راغلی. لاملونه یې څه دي؟
خو دوی ته په بارډر او ډول راړولو کې ډېر زیات مشکل دی. نه دې د وجې نه دوی هغه اصله راوړلی شي، نه دوی هغه شان کولی شي لکه پخوا به چې کول.
د قبایلي سیمو ښځینه مدني فعالین وایي د فاټا اصلاحاتو په لړ کې تجویز کړل شوی رواج اکټ نه مني.
موږ نه ریواج اکټ غواړو. موږ ته عام طریقې کار راکړي. کانسټیټیوشن آف پاکستان راکړي چې هلته موږ پروټیکټډ وو. موږ د زنانا حقوق غواړو. هم 19 تاریخ ته باقاعده زموږ احتجاج هم د دې حوالې سره.
یو شمېر نور رپورټونه لرو. مشال ورو سره او سم د خبرونه د پاره لیپور. د پاکستان فوج مشر د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د هر اړخیزه بحث کولو ژمنه کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا د خبرو پرون په پنډي شار کې د نېشنل لاجستیک سیل تر تنظیم لاندې د راهداري په اړه جوړ شوی نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال کړې ده. نو موږ ویلې پر راهداري هر اړخیزه بحث به د پاکستان د شې اقتصادي تګلارو په جوړولو کې مرسته وکړي. رابعه کرم خان رپورټ راکړي.
د پوز د مطبوعاتو د څنګه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې نېشنل لاجستیک سیل تر لاندې جوړ کړی شوی د سی پیک لاجستیک انټرنیشنل فورم ته د خطاب پر وخت د پوز مشر وینا و چې دا ډول فورمونه او مباحثې په اصل کې د سی پیک په کامیابۍ کې کلیدي رول لوبولی شي. د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري لپاره به مکمل سیکیورټی ورکوي. خود دا هم اویل چې امنیت ورکول زمون کار دی. نور کامی ادارو له به هم د سی پیک کامیابی لپاره خپل رول لوبول بی. د سی پیک لاجستیک انټرنیشنل فورم ته د خطاب پر وخت د پوست مشر دوه سلی کامی ادارو د خپل رول لوبولو په اړه خبره وکړه او ویل چې د یو کام په توګه دی ممکنه هغه وخت مونږ ګټه ترلاسه کولی شو چې کله مونږ د دې لپاره تیار یو. دا هم اویل چې ټولو کامی ادارو له به د سی پیک پروژه کامیابه جوړولو لپاره کوشش کول وی. جنرل قمر جاوید باجوا په وینا چې د نن پاکستان زیات محفوظ دی په قبایلي سیمو او شاخوا علاقو کې امن بحال کړی شوی دی. د پوز مشر دا هم ویلي چې معاشي مرکز کراچۍ کې هم صورتحال په معمول راغلی دی او بلوچستان کې هم په نمایه توګه په امنیت کې خوالی راغلی دی او هلته په ټولنیزو او اقتصادي ترقۍ توجه ورکړی کیږي. د ایس پی آر خبر پاڼه د پوز د مشر په حواله وایي چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ناسور ختمولو لپاره په ورو خو یقیني پرمختګ روان دی. جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې کال 2023 پورې اقتصادی شراکت داری کامیابول یې ارمان دی. د سی پیک لاجستیک انټرنیشنل فورم کې د پاکستان او چین اعلی چارواکو ګډون کړی و.
دا مشال ریډیو دا
د جمعیت المسلم مشر ویلي په نما سند پاړه دروان وهلو زلو هدف ته درغلی مخانی ول نه بلکې ټاکل سو وزیر اعظم له چوکې لري کول دي. مولانا فضل الرحمن د خبره پرون په پېښور کې د خپل ګوند غړي ته د وینا پر مهال کړی ده. په پنما سند کې ویل سوي چې د وزیر اعظم اولادونو په نورو هیوادونو کې په غیر قانوني توګه کمپنیانې جوړې کړې دي. په دې اړه د سپریم کورټ په امر یو ګډه پلټنیز ډله جوړه شوې چې اوس یې خپل رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. په رپورټ کې د وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د ګټې وډې سرچینې تر پوښتنو لاندې راوستل سوی دی. واکمن مسلم لیگ نو ویلی رپورٹ به سپریم کورٹ کی چیلنج وی. تفصیل له پېښور غلام غوث را کوي.
په هیواد کې روان د پاناما اسناد او جی آئی ٹی په سر راپورته شوی کڑکیچ په لړکی مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې کڑکیچ مقصد د درغلو مخه نیول نه بلکې پلټون کې ډله یا جی آئی ٹی واړی چې د پاناما اسناد په بنیاد یوازې یو تن د واک نه لری کړی.
دا عدالتونو د سپکاوي څخه توبه وباسم خو په احترام او ټیټ سر دا خبره کوم چې آیا دا ټول هرڅه د اداري فساد د ختمولو لپاره روان دي کنا دا هرڅه د میا نواز شریف د راغورځول لپاره روان دي. آیا دا د درغلو د ختمولو په لور ګامونه دي او که په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې رامنځته کول دي او د دې پشا د سی پیک منصوبه ناکامه کول دي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خوپیه ایجنډو په لاره کې دوی وړاندې هم ناکامه شوي دي خو دوی غواړي چې ولس په دې خبرو پوهه کړي.
کوم ایجنډا ہے تو هم طاقتور قوتونو کې ایجنډو کې سامنے تو پہلے بھی رکاوٹ نہیں بن پا سکے ہیں.
وس کر دے پشای او ایجنڈا وی نو د مقتدر قوتونو د ایجنډو په مخه کې مونږ وړاندې هم پر رکاوٹ جوړولو کې بریا نه ترلاسه کړي او کچرتا دا هم یو ټاکلی شوی ایجنډا وی نو کې دی شي مونږ د دې پلاره کې هم خند جوړ نه کړی شو خو کم نه کم مونږ په دې ولستا پوها خو ورکولی شو او د خپیه ایجنډو لړکی اکثرا سړی خواريږي.
اور جب ایجنڈا ہوتا ہے تو آدمی کو خوار بھی کرتا ہے کبھی.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کڑا چی پخوا بکلا سیاسی خلق جیل تا واچا ولی شو نو ورتبہ سیاسی قیدیان ویل کیدل خو موجودہ وقت کی د اداری فساد او درغلو پا بنیاد سیاسی خلق پا جیلونو کی اچول کی گی.
ایوب خان کے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے سیاسی لوگ جیلوں میں جاتے تھے تو سیاسی قیدی کہلاتے
تھے. دا ایوب خان پدور کے بچ سیاسی خلق جیلوں نے تتل نورتب سیاسی اسیران ویل اور دا جنرل ضیاء الحق او بھٹو پدور کے بورت ہم سیاسی قیدیان ویل کیدل خوس د نوی پیڑے د پیل سرسم ترجیحات بدل شو او اس کی او سیاستوال جیل تزی نو که بزرگونو سیاسی عاملونو لری خوس د درغلو پتور جیل تا لیک دول کیگی.
سیاستدان جیل میں جائے گا ہزار اس کی وجوہات سیاسی ہوں لیکن اب کرپشن کے الزام میں جائے گا.
مولانا فضل الرحمن گن په مرکز کی د حکمران گن مسلم لیگ نون سره په حکومت کی یو ملګری گن دی او د پاناما اسناد په لړ کی د حکومت ملګرتیا کوي خو بیا په مخالف ډلو کی شامل تحریک انصاف پیپلز گن او ځینی نور گوندونه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے
د خیبر پښتونخوا پولیس ادا کوي چې د تیرو لس کلونو په موده کې د لومړی ځل دی چې د سش کال لومړۍ شپږ میاشتې تر ټولو پرام نه دي. د صوبې د پولیسو مشر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې سش کال په خیبر پښتونخوا کې د ترګري په پیښو کې 83% کموالی راغلی. ځینې کارپوهان هم د پولیسو له دې خبرې سره اتفاق کوي، وایي چې د ضربې عذاب عملیات او پر ډیورنډ کرښه سخت امنیتي ګامونه د ترګري د پیښو د کموالي مهم لاملونه دي. ځلاند یوسفزای رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د آی جی پی یا د پولیسو د مشر د دفتر د شمیرې تر مخه د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ یو او یا وړې پیښې شوې دي او په دې موده کې په صوبه کې د ترهګرۍ یو هم غټه پیښه نه ده شوې. د پولیسو تر مخه د 2014 کال په اول شپږو میاشتو کې د ترهګرۍ 4.9 پیښې، د 2015 کال په یاد موده کې 1.4 او په 2018 کې له جنوري د جون تر پای پورې 1.6 د ترهګرۍ پیښې شوې. وسلوالو ډلو سره د اړوندو خبرونو د جیو ټی وی خبریال رسول داوړ وای چې له قبایلی سیمو د وسلوالو ډلو د مرکزونو ختمولو یا کمزوري کولو لوجه د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغله ده.
چونکه هغه ټول تنظیمونه باوړې دل اوس چې موږ سره راپتیم کیږي نو د افغانستان د سیم ناغي کال کوي، لکه دلته کال قدر نشي کولای، ځکه چې کین کیسه غي د پاکستان نو موبایل نه کالو کې نو هغه به گرفت کې راشي، نو هغه افغانستان نمبرونه کالونه کوي، الته خپل اکټیویټیز پلان کوي، دلته چې کوم د دوی په پیښور کې یا په نورو سیمو کې د دوی اهلکاران دي سره دوی پر ربط کې اوسېږي، د انټرنیټ په لاره یا په نورو ذریعو باندې یا فردن رابطو په ذریعه باندې، خو دوی ته په بارډر او ډاول راړولو کې ډېر زیات مشکل دی. نه دې د وجې نه دوی هغه اصلا راوړلی شي، نه دوی هغه شان کولی شي لکه پخوا به چې کول.
د پولیس تر مخه د 2018 کال په لومړو شپږو میاشتو کې په ټوله صوبه کې 1.6 کسان د هدفي وجنو ښکار شوي وو، خو د روان کال په دغه موده کې تر اوسه د هدفي وجنو 18 پیښې رامنځته شوې دي. دفاعي کارپو بریګیډیر ریټایرډ ساد وایي چې لا هم په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو د سوچ ملاتړ کوونکي خلک موجود دي.
حملے کی نو سنا سو خود آگے دل پر کاروائی نے کہی اصلی پر سلم دے مطلب دا اشتا دیتا ہے حمایت چکم آگے کہی یا آگے سرا چکم متفق تھی ردی دا نظریے نو خلا خوشتا دے وہ دا ختم شوی نہیں دی زکا چھ دی خو مرکزونا پر افغانستان کے موجود دی اور دی من خاص فشار دشتا دینا نو خطر بیان پیخی دی چھی
د پاکستان حکومت هم وار په وار ویل دي چې په پاکستان کې د کاروایي کوونکو وسلوالو ډلو مرکزونه په افغانستان کې دي، خو افغانستان حکومت سو سو واره دغه داوی ناسمي بللی دي او مودام یې په پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ تور لګولې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي په دې وروستیو کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د دوی په خبره ډېر داسې پیښې شته چې رپورټ شوي نه دي او انتظامیه هم د خلاف هم په دې اړه څه ګامونه نه دي پورته کړي. د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي وایي په راتلونکو ورځو کې به د ښځو د حقوقو خبره راپورته کوي. تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې.
د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان فاتا سټوډنټس ارګنایزیشن د ښځو د څانګې مشره سمرینا خان وزیر وای دوی ور لمخه د ښځو په وړاندې د تشدد کیسونو خلاف آواز پورته کړی دی او د جولای پر 19 په حقوقي قبایل ریلی کې به هم دا خبره په ځانګړې توګه راپورته کوي.
د فاتا په سیمو باندې د خلاف ورزي پر ورځ کې په هر ایجنسی کې ډېر زیات واقعات کیږي، خو هغه خلاف نه چرته انتظامیه اکشن اخیستې دي او نه چرته داسې تحفظ ولا طریقې کار شته چې زنانه ورنه فائده واخلي او خپل حفاظت څه هغه ممکن ورته جوړ شي. څه کم د زنانه حقوق دي هغه د باره مونږ چرته کمپرومایز هم نه کوو، نو هغه خلاف ما احتجاج خپل ریکارډ کړی هم دي، هغه خلاف مونږ وزیرستان کې مراوتی یو، هغه خلاف به انشاءالله 19 مراوتو او هغه کې څه کم ډیمانډ دي هغه کې مونږ باقاعده ورته لیکل وي چې مونږ نه ریواج اکټ غواړو، مونږ ته عام طریقه کار راکړي، کانسټیټیوشن آف پاکستان راکړي چې الته مونږ پروټیکټډ وو، مونږ د زنانه حقوق غواړو هم 19 تاریخ ته باقاعده زموږ احتجاج هم دي حواله سره.
د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په 2 په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منځوري ورکړی و چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله وار توګه د زم کولو ترڅنګ د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړی و. خو د قبایلی ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي له رواج اکټ نه مطمئن نه دي. په پیښور کې د زنانو د حقونو مبارزه شاهده شاه وای قبایلی ښځې د رواج په نوم د کلونو راهیسې ځپل کیږي چې مثال یې په دې وروستو کې مخې ته راغلي کیسونه دي.
په فاټا کې څو پورې رواج وي د اف سی آر اخوا کولو هیڅ فائده نشته دی. په رواج کې د ټولو نه زیات نقصان هم ښځو ته رسي. د رواج په امبریلا لاندې هغې سره مسلسل ظلم روان دی. د فورس مریج په شکل کې، د سلیوري په شکل کې، ډومیسټک وایلنس په شکل کې. او مسله دا ده چې هلته کې څوک حکومت نشي رسېدی ځکه چې هلته کې لاز نشته دی. په سیټل ایریا کې وي خلک به عدالت ته ورشي، دفاع ته به خلک چرته ځي، هم هغه پیت هم هغه ملکانه ته ورته به ځي. نو که هغوی حل کولی شو نو هغوی خو به مخکې حل کړو.
بیا د قبایلی خور نومي تنظیم مشره نوشین جمال وای د ښار او قبایلی ښځو په ژوند کې ډېر فرق دی. هغه وایي که په سم ډول فاټا اصلاحات وشي او فاټا ته قانون او عدالتو غځېږي نو هله د ښځو خلاف د تشدد په کیسونو کې کمی راتلی شي.
سوشل میډیا درې کیسونه خو مخته راوستو کړه. ویره چې تقریبا 20-25 کیسونه زه داسې پرسنلي دوه درې کالو کې ماته خپل هم پته شته چې هغه فرنټ ته نه دي لغلي. پټیو کې دنه بغیر چې دغه نه ښځې مړې شوې دي، هغه ښځې به دو پټو کې منډې وي او بیا ورباندې فایرنګ وکړي بغیر څه ګناه نه. کریکٹر بنے تھا ختم کی 80% مسئلے تو اندی بنے جگہ کی بے جرگا سسٹم نظام زر وجن کی دغا قوم اگر ہم کلا یو خزرو نو وڑی فیصلے کی بد خزی حصہ نہ نی کلا داری فارم سے قانون راشی کنا نو زم تو دی وجن ہم اگر ڈومیسٹک وائلنس کی سن کی ڈی زیات کمی راشی بیا دغا کی ریش ادر وائس کو بدا اندر سے بلکہ نی ہم زیات شی.
د قبایلی ښځو د حقونو مبارزان د داسې پیښو د مخنیوي حل په رواج اکټ او اف سی آر ختمولو، فاټا په خیبر پښتونخوا کې په ورګډولو او هلته د عدالت او قانون رسایی کې ویني. که څه هم بیا د قبایلی سیمو منتخب د پارلمان غړو په بیا بیا قبایلی میرمنو ته یقینداني ورکړې ده چې د ټولو ګوندونو په حمایت د رواج اکټ پر ځای د یو داسې قانون وړاندې کولو او عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي چې د ښځو حقونه به پکې خوندي وي. خو د قبایلی سیمو میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي په داسې حال کې د خپلو حقونو خوندي کولو غوښتنه کوي چې د پاکستان قومي اسمبلی تر اوسه د فاټا اصلاحاتو منظوري نه ده ورکړې. د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
د پاکستان فوج د کوزي کورمی په صده کې د آرمی پو پبلک سکول جوړولو اعلان کړی دی. دا سکول به هلته په ډیر لنډ وخت کې تیر سي جوړ سي. په دې اعلان ځای خلکو خوشحالي شولې او وایي داسې ګامونو سره به سیمه د تعلیم په برخه کې ترقی وکړي. طارق ورکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د کورمې د تعلیم محکمې یو مشر بیت الله وزیر مشال لډیو ته وویل دا سکول چې په ډېر کم وخت کې به تیاریږي مقصد یې هلته تعلیمي هلو ځلو ته وده او ترقی ورکول دي.
په دوه میاشتو کې انشاءالله ټول پروګرام پکې شروع کیږي. نو هغه فیزیبل دغه سکول چې وکړه نو دې کمرې خو شته دی او فیسیلیټیز خو لږ ډېر شته. پکې کومه کار چې پکې پاتې وه هغه لپاره ګران اعلان خو شو نو 50 لک روپۍ.
د پیر پور ورځ د پوځ یو مشر میجر جنرال حسن زرایات د سدې دوره کړې وه چېرته کې هغه لزایي مشرانو سره د یوې غونډې پر وخت د آرمی پبلک سکول د جوړولو اعلان کړی وو. بلخوا ځایي مشر حاجی سلیم خان اورکزی وایي د پوځ لخوا د تعلیم لپاره داسې هلې ځلې او مؤثر ګامونه پورته کول د ستاینې وړ دي. خو دغه شان سکولونه د جوړولو په هغه ځایونو کې ډېر ضرورت دی کمې چې ترهګرۍ ځپلې دي او پکې د معیاري تعلیم هیڅ سهولت نشته.
د موږ څلور قومونه وي د هغې لوی آبادي دی پاره چمکني مسوزی علي شیرزی زموږ چونکی دا علاقه د دهشتګردي والې علاقه دی او دې کې تعلیم بالکل نشته دی. نو هغې کې په کار دی په دې څلور قومونو کې په هر قوم کې یا د دوو قومونو دپاره چې هغه سره خپل منځ کې دغې سرحدات لګېدلي وي نو هغې کې یو یو اتحاد جوړ شي.
د دې ترڅنګ د سیمې د زده کوونکو اتحادې د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم وایي که حکومت غواړي چې هلته خلک په سایه مانو کې ترقی وکړي او ترهګرۍ ختم شي نو تعلیم به ورته نور هم ام کول پکار وي.
موته بیل د سکول ضرورت نه دی، موته د هایر ایجوکیشن د ایف ایس سی لیول ایجوکیشن هم ضرورت دی چونکی هغوی اعلان کړی و کمانډنټ صاحب زموږ به ډېر زر تر زره د کیډیټ کالج افتتاح کوو په کوارم کې، خو هغه باندې اوسه پورې داسې عملي کار ونه شو. مودا غوښتنه ده چې زر تر زره دې باندې عملي کار وکړای شي او په داسې ځای کې د جوړ کړای شي چې په هغه ځای کې ټول کوارم عوام هغه ځای ته تلای شي او فایده ونه اوچاته کړي.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کوزه او منځني کورما کې د سرکاري سکولونو شمیره تر 2500 ده، چې پکې تر سلو پورې سکولونه د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت زیانمن شوي دي. په دغه سیمو کې 2000 کال تر 2009 پورې فرقایي ځنه خطې د کېدونه علاوه وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات د کال له 2009 راهیسې روان دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پېښور های کورټ د مشال خان د وژنې مقدمه له مردانه بل ځای ته وړلو یا جیل کې پر یا په جیل کې پر مخ بوتلو په درخواست چیف جسټس یا افریدی د مردان ضلعي جج ته ویلي چې د مردان جیل په اړه رپورټ د جولای تر 6 نیټې عدالت ته وړاندې کړي، چې آیا هلته د دې مقدمې اورېدنه ممکنه ده او که نه. بل اړخ ته د خیبر پښتونخوا حکومت وکیل ته ویل شوي چې د هریپور جیل په اړه هم رپورټ عدالت کې جمع کړي. خو د مشال خان د پلار وکیل سلیم خان بیا وایي چې اقبال خان په مردان کې د دې مقدمې اورېدنه نه غواړي، ځکه چې هلته امنیت ته خطر دی. نور حال د محمد عمران پر رپورٹ کې.
د مشال خان د پلار د وکیلانو د ډلې غړي سلیم خان د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته د اوریدنې په اړه ویلي چې لوړاندې دا راپور په عدالت کې جمع دی چې پېښور جیل د دې مقدمې د اوریدنې لپاره سم نه دی. اوس د مردان خبره کیږي، نو هغه لوړاندې ځای نه لري او نه د مشال خان پلار د مردان جیل کې د دې مقدمې اوریدنه غواړي.
کورټ بیا یو ډایرکشن ورک ډیسټریکټ جج مردان دا چې ته مردان جیل وګوره چې دا ویدر دا سوټیبل دی د ټرایل لپاره کنا. پېښور جیل چې دی نو دا د ټرایل لپاره سوټیبل نه دی. دا رپورټ آلریډي سبمټ پروینشل گورنمنٹ. نو اس مردان جیل کے دن مردان جیل خود عمر کنجسٹڈ ضائع کے لیے آغاب ہم سوٹیبل نہیں او بل ضائع ام کے لیے ایڈوکیٹ جنرل پیدا ہوئے چی ہری پور جیل بسنگ ہوتے چی ہری پور جیل بالکل سوٹیبل دے منگ آلریڈی مختم رپورٹ اور کلے چی ہری پور جیل سوٹیبل دے دے پارا.
د سلیم خان په وینا دوی مطمئن دي چې د دې مقدمې اوریدنه به په هری پور جیل کې کیږي، ځکه چې د اقبال خان له وړاندې دا دریځ دی چې په دې مقدمه کې شامل د زیاتره ملزمانو تعلق د مردان سیمې سره دی. څوک چې ډیر با اثره هم دي نو دوی هلته د امنیت خطرې محسوسوي، ځکه نو هغه او کورنۍ دې ته نه دي تیار چې مردان ته د مقدمې اوریدنې لپاره راشي. کچره پېښور های کورټ د مردان جیل په اړه فیصله ورکړي نو دوی به بیا په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. سلیم خان وایي چې د مشال خان پلار ویلي کچره د زوی د وژنې په مقدمه کې ورته انصاف میلاو نشو نو هغه به سره د خپلې کورنۍ په پاکستان کې ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په احتجاج کینی.
هغه وی کدا چې کیږي نو زما د بار یو غریب سړی زما د بار بل لار نشته چې په دې ملک ادارې ماته انصاف نه راکړي چې زه ټیکس او کوم په دې ملک کې او دا د دې خبرې پابند دي د ادارې کغه لیدا او کغه انتظامیه چې ماته انصاف راکړي او کنه راکړي نو زما د بار بیا بل لار نشته. زما بیا سره د خپل بچو دم او د اسلام آباد کې چې د اقوام متحده کم لوی دفتر د هغه مخې ته بزه کینم او زما بیا ټول دنیا ته او د پاکستان ټول انسان دوست ولس ته بزه اپیل کوم.
په پېښور های کورټ کې د نهې په ورځ د مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت د خیبر پښتونخوا د ایډوکیټ جنرل نه هم غوښتلی چې د هریپور جیل په اړه ورته راپور ورکړي. پر دې موقع ایډوکیټ جنرل ویلي چې حکومت ته په دې هیڅ اعتراض نشته چې له مردانه دا اوریدنه بلې کومې ضلع ته ولېږل شي. چې چېرته هم د دې کیس اوریدنه کیږي نو صوبایي حکومت یې د امنیت پوره ذمهواري اخلي. د ذکر ده چې روان کال د اپریل پر 14 په عبدالعلي خان پوهنتون مردان کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا وژل شوي مشال خان په اړه سترې محکمې یا سپریم کورټ هم نوټس اخیستی و، چې وروسته یې ګډې پلټنیزې ډلې خپل راپور کې ویلي چې د مشال خان په اړه مذهب د سپکاوي کوم ثبوتونه ورته په لاس نه دي ورغلي. سلیم خان په سپریم کورټ کې د مقدمې په اړه وایي چې اول چیف جسټس چین او بیا عمرې لتلی و. اوس د پاناما اسنادو مقدمه روانه ده، خو دوی هیله مند دي چې د مشال خان د وژنې اوریدنه به هم زر په سپریم کورټ کې وشي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوس هم 12 بجې شوی دي. سره را لمند به خبرونه لنډي سوړند کړی.
د پاکستان د پوز مشر په پاکستان چین اقتصادي راهداري پر ډاګه د بحث کولو غ کړې. د پوز مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پینډۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه یو سیمینار ته وویل. په کار د چین اقتصادي کاریډور په ټولو اړخونو ښکاره بحث وشي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر وایي د پاناما اسنادو مقدمې هدف یو منتخب وزیر اعظم له واکه لرې کول دي. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د پاناما اسنادو پر بنیاد د روان کړکیج مقصد د درغلو مخه نیول نه بلکې د یو منتخب جمهوري حکومت غیر مستحکم کولو خوفیا ایجنډا ښکاري. د خبرو پښتونخوا پولیس ادا کوي چې د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو پر امنه وخت و. د خبرو پښتونخوا د پولیسو مشر له دفتره پرون جاري شوې شمېرې ښایي چې د روان کال له جنورۍ څخه د جون میاشتې تر پایه پورې د تیرو وختونو پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې 83% کمی راغلی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کیدونکې روباټي سیالۍ کې افغان جینکو ته د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې د جولای په 12 کړې. د افغانستان له هراته شپږو ښځینه زده کوونکو د دې لپاره درخواست کړی و چې په 14 جولای شروع کیدونکې یادې نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دوی د ویزو درخواستونه دوه واري رد کړل چې پرې غټ ولسی غبرګون رامخته شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن باندې له کویت څخه قطر ته ولاړ شي. ټیلرسن پرون د سعودي عرب له جدې ښار کویت ته ولاړ. د پجده کې د قربا هیواد بحرین او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د عرب له بادشاه سره د قطر په مسله خبرې وکړې.
دا خبرونه لنډیز مولا اسرار عالم محمد اوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابیا رفعت انجم کتنا کوي.
جنرال اسپانه په خپل داوی کې لیکي چې د جون میاشتې په شروع کې شپږ خلیجی ملکونو په قطر د وسلوالو ډلو په مرستو کولو تور لګولی وو او ورسره تعلقات ختم کړي وو، خو قطر دا تورونه رد کړي وو. د دې تورونو په نتیجه کې په سیمه کې شخړې او سیاسي بې ثباتي پیدا شوه چې کومه د اسلامي ملکونو د اتفاق لپاره یو خطر ده. اداره وایي چې د ټول صورتحال په شامنځر کې د امریکي خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او عرب ملکونو په دوره ده چې د عرب ریاستونو ترمنځ جاري سیاسي او سفارتي بحران ختم کړي. ادارې په وینا چې د قطر په دوره کې د قطر لخوا د ترهګرۍ مخنیوي هلې ځلې نورو تیزولو لپاره یو معاهده لاسلیک کړی شوه. دا معاهده د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپل اهلیت ثابتولو او د خلیجي ملکونو لخوا د ترهګرۍ لپاره د فنډنګ مسلو متعلق ده. ادارې زیاتوي چې د قطر وزیر خارجه ویلي دي چې د دې معاهدې د روان خلیجي سفارتي او سیاسي بحران سره هیڅ تعلق نشته. ادارې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ د ترهګرۍ ختمولو لپاره کېدونکې لوزنامه د خوشحالۍ وړ ده. دا په راتلونکو وختونو کې د نړۍ د امن لپاره یو زیری ثابتېدای شي. ادارې اخر کې وایي چې متحده عرب امارات، پاکستان او د نورو اسلامي ملکونو هیله او کوشش دی چې د قطر او خلیجي ملکونو ترمنځ شخړې ختمې کړي. ټول اسلامي هیوادونو ته به په ګډه سره خپل منځي اختلافات ختمول پکار وي او یو ځای کېدل پکار دي چې دا شان د اسلام مخالفه قوتونه په خپل مقصد کې کامیاب نشي. آج ورځ په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پشکال بارانونو شروع کېدو سره سم نقصان هم شروع شوی او تر دې دمه په مختلفو پیښو کې شپږ کسان مړه شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. د تیز بارانونو له وجې ډېرو ځایونو کې د یو شمېر کورونو چتونه هم را پریوتی دي. ادارې وایي چې د موسمیاتو د محکمې په وینا د پشکال بارانونه به نور هم کیږي. د خیبر پختونخوا مانسهرې ناران سړک هم د کمرو را پریوتو له وجې د ګاډو تګ راتګ لپاره بند کړی شوی دی. د قدرتي آفتونو انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم تر مخه هریپور سیمه کې یو ګاډی د باران د اوبو له وجې دریاب کې پریوتی دی. ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو نه وړاندې د هر قسمه صورتحال مخنیوي لپاره منصوبه بندي کیږي، خو په ماضي کې د دې منصوبه بندۍ باوجود مثالی امداد هلې ځلې نه دي شوی. ادارې زیاتوي چې پېښور او نورو لوی ښارونو کې د اوبو لارې خلاصول، د بجلی لوډ شیډنګ او تعمیراتي کارونو له وجې ولس د مشکل سره مخ وي. د پېښور په شمول نورو ښارونو کې د اوبو نکاسي نظام خراب دی. ځای په ځای د پلاستیک لفافو او نور ګند د اوبو مخه بند کړي وي. ادارې خیر کې وایي چې خبر داوي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مرستې کوونکي او د ایمرجنسي ادارو ذمہوار چارواکو ته د ګډې منصوبې جوړولو امر وکړي او په وخت ورته پیسې مختص کړي. او دا خبره دې یقیني کړي چې ټول ادارې د ولس مدد او مرستو لپاره خپلې هلې ځلې ذمہوار سره ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان پر وزیر اعظم د درغلي رپورټونو وروسته د استعفا ورکولو لپاره فشار زیات شوی دی. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي امریکا او نړیوال غواړي د افغانستان په اړه ستراتیژیک خپلو تیروتنو ته بیا کتنه وکړي. د دواړو لیکنو مهمه برخې له فرخنده اسد اورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم دا وخت درغلیو د تورونو سره مخ دی په هغه تور دی چې خپل جایداد یې د دغه هیواد د ټیکس ادارو نه پټ ساتلی دی او په بهر ملکونو کې شتمنۍ دي. د پاناما لیکس په نوم د دغه پلټنو وروستو که څه هم دغه کیس د پاکستان سپریم کورټ کې روان دی، خو په هیواد کې د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د میانواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه شوې ده. په ټولنیزو رسنیو هم خلک د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د هغه ګوند مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي دوی د پلټنو د ګډې کمیټې جی آی ټی د راپور نه مطمئنه نه دي او دا چې وزیر اعظم به استعفا ورنکړي، بلکې دوی به د جی آی ټی د راپور خلاف په عدالت کې اعتراض جمع کوي. دغه راپور چې د تیر ګل پورس په سپریم کورټ کې جمع کړل شو لا هم په ډاګه شوی نه دی، خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه چې پکې د نواز شریف د هغه د کورنۍ او د مالی وزیر اسحاق ډار د شتمنیو ذکر شوی دی. دغه راپور وایي چې وزیر اعظم قصدن خپلې شتمنۍ د پاکستانی چارواکو نه پټې ساتلې دي چې دا شان څوک ترې پوښتنې ونه کړي چې څنګه یې دغه دولت وګټو. راپور دا هم وایي نواز شریف د 1992 نه تر 1993 پورې چې کله هغه وزیر اعظم وو شتمنۍ یې د 8.33 میلیون روپو نه څه باندې 8.6 میلیون روپو ته رسېدلې دي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې د تیرو 1400 کالو راهیسې نړیوال عسکر د وسلوالو ډلو خلاف په جګړه بوختي او اوس چې کله امریکا د افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته بیا کتنه کوي، نو دې خبرې ته خاص پام کوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د وسلوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ نشي. په دغه هیواد کې وسلوالو یو ځل بیا په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی او امریکا غواړي چې زیات پام د وسلوالو ډلو د ختمولو اړخ ته وکړي، او ځکه هم په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو په شمیره کې زیاتوالی راولي. امریکا دا هم غواړي چې افغان امنیتي عسکرو ته روزنه ورکړي چې دا شان دوی د دغه جګړې مشري وکړي او د خپل هیواد امنیت پر ځای او خوندي وساتي. په دغه هیواد کې د 3 نه تر 5 زرو پورې د امریکایي عسکرو د زیاتېدو سره به د هیواد امنیتي مسلو ته خاص پام وکړل شي. مجله لیکي باید په هغو ټولو غلطیو او مسلو هم خبرې وشي چې په دغه هیواد کې امنیت او د افغان ولس عادي ژوند ته خطر پېښ کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو له فرخنده اسد اوریدل او سم تر دې لمخه چې یو نړیوال خبر درته ریپورت درته وړاندې کړو. ایوب ترین ته ورسو کوټې ته ځکه چې تازه خبر دی چې هلته څه مرګ ژوبله شوی ده پر پولیسو ډزې شوی دي. ایوب ترین تاسو سره کلی کومه که د پیښې په اړه نور تفصیل راکړي چې دا څه شوی دي، څه وخت شوی دي او څوک مړ دي؟
دغه پیش تقریبا نیم ساعت لمخه د کوچ په کلی دیبک پر منوجان سړک باندې هم دا پیش کله چې اس اس پی مبارک شاه د خپل کور څخه د کډابات اړې په خوا روانو، نو هغه لمخه لا سوال کسان وده ته پټناستو. کله چې د موټر د غزا څخه د کور څخه روانو د دفتر په لوري دغه وسلوالو کسان چې مخانه پټو د پروموټر باندې چکان وکړل او د ټکانو یا ډزو په نتیجه کې چې دی مبارک شاه او د درې ساتونکي یا محافظین چې دی هغه وژل شوي دي، او ډرایور یا موټروان چې دی هغه ټپي دي. دغه زخمیان او مړي چې دي سمدلاس د پوسټ مارټم لپاره د علاج لپاره د پټو سیول هسپتال ته رسول شوي دي. وروسته به چې دی پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي دي. دوی هلته اوس د پیښې د ځای جاج اخلي، خو تردم ګړي پورې څوک نه دي نیولي او نه هم یوې ډلې د دې پیښې په غاړه اخیستې ده. البته د دې څخه لمخه درې ورځې وړاندې په چمن کې هم پر ایس ایس پی ساجد خان محمد باندې یو ځان وژونکي برید شوو، په کوم کې چې ساجد خان محمد او د هغه یو محافظ وژل شوی و. په دغه پیښه باندې په نننۍ پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زری سخت خواشه څرګنده کړې ده او حکومت او پولیس ته امر کړی دی چې هغه دې په پیښه کې تورن کسان چې ژر تر ژره ونیسي. هغه ویل چې په خلکو کې دغه یو ترګري پیښه ده چې مقصد یې په خلکو کې ویره خپرول دي، خو حکومت به وایي چاته د دا ډول ترګری کولو اجازه ورنکړي.
ایوب ترن ډیره ډیره مننه. بس په دې اړه څه نور تفصیل راځي له تاسو څخه بیا خلو له خپلو اوریدونکو سره به شریکو. تاسو ته شروز غواړو
دا مشال ریډیو دا.
او سمي نړیوال ريپورت. د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سعودي عرب کویت ته تللی دی. ریکس ټیلرسن تر دې لمخه له څو نوي رئیس له واشنگټن څخه د قطر او د فارس خلیج د نورو عربي هیوادونو د اړیکو د بیرته اډی کېدو هڅې کولې. ټیلرسن اوس د سونځي د اواري لپاره د سیمې د هیوادو له چارواکو سره ویني. یو شمېر عربي هیوادونو قطر د ترګرو په ملاتړ تورن کړی او بندیزونه یې پر لګولي. کویت هم د امریکا په څیر د دغو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کوي. تفصیل د احمد چیبر په ریپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او د خلیج د دریو نورو عربي هیوادو سفر پای ته ورساوه. ټیلرسن د دې سفر پر مهال هڅه وکړه چې د سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او قطر لانجه هواره شي. له نږدې یوې میاشتې راهیسې دغو هیوادو له قطر سره پولې تړلې دي او د هوا له لارې یې هم بندیز پرې لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځګړیتوب له هڅو سره سره داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې په دې لانجه کې د پرمختګ خبر ورکړي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ له جدې څخه کویت ته ولاړ. کویت هغه هیواد دی چې هڅه کوي د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر او قطر ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغو نورو عربي هیوادو قطر تورن کړی دی چې له افراطي مسلمانانو سره مرستې کوي او د دوی له سیال ایران سره ژورې اړیکې لري. څلورو عربي او یو شمېر نورو هیوادو له قطر سره ډیپلوماتیک روابط قطع کړي دي او له دوحې څخه دیارلس غوښتنې کړي دي. که چیرته عمل پرې وکړي روابط به بیرته ورسره عادي کړي. په دغو غوښتنو کې د الجزیرې تلویزیون بندېدل، له اسلامي ډلو سره لکه اخوان المسلمین سره د اړیکو قطع کېدل، له ایران سره د قطر د اړیکو کمیدل او له قطر څخه د ترکی پوځیانو د اډې ایستل شامل دي. قطر تر اوسه د دغو نورو هیوادو غوښتنې رد کړي دي. قطر وای چې دغه هیوادونه غواړي د دوحې او لویدیز روابط خراب کړي. دغه څلور سره هیوادونه او قطر چې پکې د امریکا د متحدانو ستره پوځي اډه ده د واشنگتن نږدې متحدان دي. د جدي په شار کې ټیلرسن د کوربه هیواد سعودي عربستان، عربي متحد اماراتو، مصر او بحرین له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې. بیا د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عهد محمد بن سلمان سره وشغېده. ټیلرسن د سیشن بی پورس قطر ته هم سفر وکړ او هلته له قطري چارواکو سره د تروریزم ضد هڅو په ارتباط یو تړون لاسلیک کړ. خو څلورو نورو عربي هیوادو ویلي دي چې د دې تړون سربیره د قطر په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې هدفې وژنې تر پخوا ډېرې سوي او همدا لامل دی چې په ښار کې هم خلک ځان خوندي نه احساسوي. خو بلخوا بیا امنیتي مسؤلین وایي تر نورو ولایتونو په جلال آباد ښار کې د جرمونو کچه راټیټه سوې ده. په دې اړه د سیمې څخه د خبریال محمود شینواري رپورټ اورو.
د جلال آباد په ښار کې ورستیو هدفي وژنو د دې ښار خلک اندېښمن کړي او په خبره دوی خپل ځان خوندي نه احساسوي. دوی وایي روانه ونې په جلال آباد ښار کې پرانا ورځ دوه تنه د نڅرګند وسلوالو خو وژل شول. د ښاریانو په خبره که مسولین په ښار کې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي نو د ښار امنیت به هم د لورو پرتو سیمو په تیر شي.
او کومنګ ننګرهار ته وګورو دلته نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي. لول سوالی خلکو نامنی اعلان راکړه کیږي. ښار ته خو دلته هم خلک په قرار نه وسیږي.
نوم مې محمد زبیر د ننګرهار یو تن اوسیدونکی. د فی وژنې زیاتې شوې دي. تاسو وګورئ یو څو موده وړاندې هم یو کس وژل شو. حکومت باید چې دې جدي پاملرنه وکړي. که حکومت چېرته پاملرنه ونه کړي نو هدفي وژنې به نورې هم ډېرې شي.
زما نوم افتخار دی او د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. زه نه بلکې ټول ښاریان اندېښمن کړي دي. په دې وروستیو کې یو څو ورځې مخکې د قالین کوڅه کې دفتر مخې ته یو کس همداسې وسلوال وویشته. د ننګرهار امنیتي ځواکونه موږ دا غواړو چې د امنیت په راوستو کې جدي هڅې وکړي که نه نورې هدفي وژنې به هم پیل شي او د لرې پرتو سیمو حال به هم د ننګرهار.
خو د ننګرهار امنیتي چارواکي بیا وایي په جلال آباد ښار کې تر پخوا د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال عبدالرحمن رحیمي وایي په لویه کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
دومره جرم په ننګرهار کې کم شوی ده.
په هیڅ ځای کې به نه دی ولایت او د نورو ځایونو نوم به نه اخلم چې بیا نور څوک رانه خفه نه سي په هیڅ ځای کې دومره جرم کم سوی نه ده او که ووایم چې جرم به کاملا نه وي محو به وي نابود به وي بیا نو پولیسو امنیت ملی اردو هیڅ ته اجازه او ضرورت نشته خصوصا کشپی او پولیسی ادارو ته
د خریانو په خبره د جلال آباد په خار او اکثره ولسوالیو کې هدفي وژنې یا د زورواکو یا هم په دې ولایت کې د فعال وسلوالو ډلو لخوا کیږي دوی وایي که په خار کې د دې هدفي وژنو مخه ونیول شي نو د خار د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ به هیڅ پانګوال په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه کړي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سم دا کندهار دا اندوانو پاڑا یو ریپورٹ لرو دا ہلمند او بخشی دا ہلمند بے ساری ہندوانے لری خو بازار نہ لری د مارکیټونو او پالیسونو مسولین دواړه شکایت کوي او د حکومت د هندوانو د لپاره د بازار غوښتنه کوي شمیر هټیوال پر شارولې تو لګوي چې د هندوانو د پاشلې بازار پر ټولول کې پاتې راغلي دا چې دولتي مسولین د هلمند د پریمان هندوانو د بازار د لپاره څه پروګرام لري په دې اړه زموږ همکار دا رپورټ جوړ کړی دی
پڅ کم لاس جریبه هوارم ځکه کې په دوړو او ګرد تر ککړو پانو نیمې لاندې هر سپینه هندوانه ځان ته د سړي توجه اړوي زه د لشکرګاه ښار په جنوب کې د بست کلا اړوند په یوه داسې سیمه کې ولاړم چې نږدې ټولې کروندې د سپینو او زرغونو هندوانو ډکې دي د پالیس په منځ کې د زوزانو څخه په جوړه سوې یخه او پاشي سوې خرګه کې د زوزانو بوی ښه خوند کوي او د شاوخوا راټول سوي په دوړو خړ پړ کروندګر یو پر بل ټوکې کوي او سره خاندي دوی ډیر پیرودونکي نه لري وایي څوک یې غم نه خوري او په سلګونو زرې هندوانې په پالیزونو کې لمر ته پرتې دي
هندوانې په پالیزه کې پرتې دي
مارکیٹ خراب دن ون پپروش نہ رسیجو یا تو پرچی والا دیجیے بل کو
پلشکرګا کې د هندوانو د یو مارکیټ مسؤل وایي ساج کال دومره پالیزونه کرل سوي دي چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه لري محمود چې د ډول ډول هندوانو په منځ کې ناست دی پر ځینو لوخي او واښه اچوي چې تازه پاتې سي او ځین نور هندوانې پاکوي چې د مشتریانو خوشې سي او رانیسي محمود بیا د هندوانو لپاره د غیر منظم بازار پر موجودیت نیوکه کوي
د هندوانو خو موږ نه سوره نه خرڅېږي پر هر چوک باندې ټیلی او مټران ولاړ دي خدمت
د هندوانو د یو شمیر مارکیټون مشران د ښاروالۍ د ځینو مسولینو په ګډون پر هغه خپلواکو دلالانو هم چې په دې برخه کې کار کوي نیوکه کوي او پر هغوی د غیر قانوني لوړ ټکس اخیستنې تور پر کوي د لشکرګاه ښاروال بیا د ده په کارکوونکو لګول سوي تورونه نه مني متي الله بهیر ازادي راډیو ته وویل هندوانې ډېرې سوي دي مارکیټ والا یې ګرانې پلوري ځکه بازار نه لري
د لشکرګاه ښاروالي په دې هڅه او تلاش کې چې د زموږ د هلمند نورو لپاره خصوصا د نورو ولایتو کې تل مارکیټونه ورته پیدا کو ول یو شی چې د لشکرګاه ښاروالي دوی لپاره د رود د پله اخوا ته دوی لپاره مشخص ځای ټاکلې دي یو شی دی چې ډیر امنیتی مشکلات زموږ په وړاندې غټ چیلنج دی
هندوانو او نورو دانو ته کروندګر په داسې حال کې تر یو بریده مخاړوي چې هلمند لا هم د افغانستان په سطح د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې نوم لري کروندګر وایي که سړی خونه بازار او د بدیل په نوم د دوی سره د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وسي کوکنار د دوی انتخاب لري اوس چې افغانستان د هندوستان سره د تازه جوړ شوي هوایي دهلې څخه په استفادې غیوات ته د پریمانه زراعتي محصولاتو د انتقال لار موندلې ده آیا د هلمند میوې دانې او اوسنی پریمان هندوانه بهر ته د دغه د لیز لاره د انتقال امکان لري. د والی ویاند عمر زواک وای په هلمند کې د کمباشن په نوم د نظامی اډې بدون په اقتصادي ځون به د هغه کروند ګورو ارمانونو پراکړه چې کوکنار او نور مزیر بوټ ته د مجبوریت څخه مخه کوي.
د هغه کروندګرو لپاره چې هغه حلال کښت کوي هغه حاصلات اخلي د هغوی لپاره باید موږ هر څه عاجل تر په دې برخه کې اقدام وکړو تر څو چې خارج هیوادونو ته انتقال کړو، مارکیټینګ ورته پیدا کړو او د دوی هغه اړتیاوې چې دي او هغه ضرورتونه چې دي هغوی ته انشاءالله په وخت سره رسیدګي وکړو تر څو چې دوی هغو ستونزو ته موږ د پای ټکی ښودل شوی وي.
ځواک وویل د هلمند د اقتصادي زون چارې بشپړېدلو ته نږدې سوي دي او دا به چابهار ته تر ټولو نږدې مهم ځای وي چې ډول ډول زراعتي پیداوار پکې راجمع او بیا بهر ته ولېږدول سي. په دې سره به لکه اوس چې د هلمند تاریاک او نشیتو کې مشهور دي هغه زراعتي نور محصولات هم نړیوال شهرت پیدا کړي چې د دې ولایت په کروندو کې ښه وده کوي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال راډیو،
السلام علیکم.
د مشال
راډیو
00 20 22 11 22 21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د مومندو پولیټیکل انتظامی په سیمه کې افغان کی میشت افغان کډوالو د نه استلو خبره کړې. کډوال چور سر د نادرا محکمې او د یونیسیار لخوا قانوني سندونه نسته د سیمه با استل کیږي، ولې نور کډوال به تر دې ترغه پوری د ادارو لخوا ورکړل سوي د کارډونو یا اجازه تامې پوری دلته میشتي. په دې فیصله د یو غونډ کې میشت افغان کډوال او د سیمه خلک ډیر خوشاله دي. په دې اړه شانواز ترکزی رپورټ اورو.
دروانې میاشتې په څلورمه نیټه پریکړه انتظامی په سیمه کې موجود لږو زیات سلو کوړمو ته نوټس ورکړی چې ګنې دغه کډوال د سیمې نه تر د لسمې او یولسمې نیټې پورې ووځي او کوونه وتل نو بیا به په زور وباسي. خو د دغه نیټې پوره کېدو وروسته پریکړه انتظامی کډوالو ته په سیمه کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي چې دوی پرې خوشاله دي. دغه اجازه ورته په کومه لیکنه کې نه ده ورکړې، خو ورته ویلي چې قانوني میش افغان کډوال د باید تر د یو ان ایچ سی آر لخوا ورکړل شوې نیټې پورې پراته وي. ډاکټر عبدل نصیر هم په یکون کې میشته او خپل د ډاکټرۍ کلینیک لري. هغه وایي چې کله هغوی ته وویل شو چې ګنې هغوی د سیمې نه ووځي نو د یکون ولس هغه ته وویل چې باید هغه په خپل لاړ نه شي.
تر لسم تاریخ پورې دوه مونږ ته ویل چې تاسو کډی بار کړئ. د هغې نه وروسته بیا دغه خلکو کته پورته لاړل او یو بل سره یې وکتل، نو بیا د هغې نه وروسته مونږ سره پوټیکلی کوم بد وضعیت نه ده کړی. مونږ ته چا بیا داسې نه دي ویلي چې تاسو ته مونږ نوټس درکړو لسم تاریخ او تاسو زر کوئ بار کوي. زه خو خپله په دې کې د ډاکټر په صفت کار کوم. ما ته راځي دلته ورځ کې لس پنځلس کسان راځي، دغو وړو واړه بچي او ماشومان او زنانه. حتی ما ته ویلې چې ډاکټر صاحب ته مزه په یو سړی باندې کور ورانېږي، په یو سړی باندې وطن ورانېږي. ته که موږ نه لاړ شي نو زموږ به دا مشکلات ډېر زیات خراب شي. تاسو مزه
صفت شانو مې بل د کابل اوسېدونکي وایي چې هغه وړاندې په کچهګړی کې میشتو دیارلس کاله وړاندې یکون ته راغلی، خو د روان نه یا سه شنبې په ورځې یو وار بیا کابل ته د کډه کولو تابعیا کړي.
خوشحاله بالکل، د دې خلکو نه خوشحاله یو، خلکو نه خپه نه یو.
جمیل گل د یکون وسیدون کې یو هغه وای چې په افغان کډوالو کې ډیر ښه دوستان لرل، اوس په کې ځینې واپس افغانستان ته ستانه شوي، ولی ځینې لا هم یکون کې میشته. د زیاتوي چې په تیرو شپږ دیرشو کلونو کې دغه کډوالو سره کومه لانجه او یا خفګان نه دی راغلی.
زمونږ سره چې دوی وخت تیر شوی، زمونږ دوی سره کوم وخت تیر شوی دی، بالکل د رونو په شانتي. نو اوس لکه دا ځینې کسان چې لاړل یا ځي یا تللی دي، یقینا نه ته هم چې انتهایی ورپسې خپای، لکه سړی چې خپل ورور یا خپل عزیز پسې خپای. او حکومت نن دا مطالبه ده لکه څنګه چې دوی نوټس ورکړو، نو د دوی چې کوم هغه میاد دی د حکومت د طرفه باید چې د هغې پورې دوی ته وکتلې شي، دوی ونه زورولی شي، ونه چیړلی شي، ځکه چې دا هم زموږ ګرونه دي.
بل خوا پر اړیکل انتظامیه وایي چې هغه افغان کډوال به د سیمې وباسي چې ورسره د یو ان ایچ سی آر یا نادره لخوا رجستریشن کارډ نشته او نه قانونه میشته. یاد دی وي چې په مهمندو کې د افغان کډوالو د سلو زیات کوړمې میشته چې ځینې پکې په بره مهمندو او ځینې په کوزه مهمندو کې ژوند کوي او په دغه کډوالو کې زیاتره خپل کاروبارونه لري. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکا غون.
د ټولنیز رسنیو پانا فیسبوک پلان لري چې د فشار ګوټي جوړ کړي چې په کې به د اوسیدونکو لپاره ټول اسانتیا وي. شارګوټي د امریکا په کالیفورنیا کې جوړیږي. فیسبوک د دې لپاره په 2015 کال کې ځکه اخیستې وه. اسمت څاروان نور تفصیل لري.
په نړۍ کې په سلګونو میلیونه انسانان له فیسبوک کار اخلي. په فیسبوک کې یو بل ته پیغامونه شته، لیکنې، عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او یا د نورو په اړه نظرونه لیکي. تر ټولو مهمه دا ده چې اوس ډیر خلک له دې لارې له یو بل سره پیژندګلوي پیدا کوي. فیسبوک چې یوه ستره کمپنۍ ده، اوس غواړي چې له مجازي نړۍ ووزي او حقیقي دنیا ته راشي. فیسبوک په پام کې لري چې یو ښارګوټی جوړ کړي چې کورونه، یو هوټل، پلورنځای، درملتون او د فیسبوک یو دفتر ولري. دا ښارګای د امریکا په کالیفورنیا کې په 65 هکتار ځمکه کې جوړیږي. فیسبوک کمپنۍ دا ځمکه په 2015 میلادي کال په 400 میلیون ډالر اخیستې ده. بزنس ژورنال د وطن په قول چې د فیسبوک د دې پلان په اړه زیات معلومات لري، لیکلي چې د فیسبوک شارګي د جوړولو کار به د 2021 میلادي کال تر پایه بشپړ شي. ویل کېږي چې دغه شارګي اکثره کورونه به د فیسبوک شرکت کارکوونکو ته ورکړی شي. د فیسبوک شرکت د دغه شار د جوړولو هدف خپلو کارکوونکو ته د ټولنیزو خدماتو وړاندې کول بللی دي. فیسبوک په 2004 میلادي کال د مارک زاکربرګ او ملګرو له لوري جوړ شو او هدف یې د هارورد پوهنتون د محصلانو ترمنځ د ارتباط ټینګول و، خو وروسته ټولو نړیوالو ته چې عمرونه یې تر 14 کلونو زیات وي وړاندې شو.
د اسمت سروان له دې رپورټ سره خبري برخه د دې ګړې پای ته رسیږي. هم سلام وبخښئ په دې برخه کې اوس د خبرونه د هارون بچا په شخ په دې سندره پای ته رسو. البته د مشال ریډیو د خبرونې دوام لري په بل ګړي کې د اړتیا تر سره.
ستاپ مینکه مستے گم یار بند پا بند ماتے گم ماتے گم یار بند پا بند ماتے گم ماتے گم ستاپ مینکه مستے گم ستاپ مینکه مستے گم Yeah.
گم جارے گم اب سم در جارے گم جارے گم یار بند پ بند ماں